د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړی، د خپل یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته سوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډېرو ګټورو موادو په توګه کارول کېږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پېژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي خپله یو شمېر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي، چې عبارت دي له تعویزي، جمعي او داسې نورو څخه، چې هر یو یې موږ او تاسو په ترتیب سره کولای سو چې مطالعه کړو. خپله عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسوي. یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات وه، جمعي تعاملات دي، هایدروجنیشن، دیهایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسې نور، یا هم د ارجا داسې نور نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو یې په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمېرل کېږي، چې دا خپله هغه تعاملاتو ته ویل کېږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي. یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي، موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل ده. مثلا د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو، د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي، چې خپله کلورین یو هالوجن ده او میتان خپله یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کښې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هالوجن یا د کلورین یو اټوم راځي، د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کېږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي، د کلورین ګاز یا هالوجن سره چش کویږي، د یو کلورین په ځای باندې عوض کېږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې ترتیب سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول، او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کېږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې، یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. نازو ګرانو زده کوونکو، د بنزین په تعویزي تعاملونه وایو، چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ده کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څېر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې، موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته، او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کېږي د یو شوري تیزابو سره، یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي، د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي، او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش سوی ده د هایدروجن یو اټم راغلی د دې سره ایوس شوی ده او د دې یو اټم راغلی د بنزین په کړی دلته چې شوی ده تاویز شوی چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکې او هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا ایوس شو د نایتروجن ډای اکساید پر ځای باندې موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو موږ او تاسو نور نور مثالونه هم لرو، نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي دلته د بنزین په کړیز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کیږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. کوم تعامل؟ تعامل تعویزي تعامل چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکساید د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راغله د نایتروجن ډای اکساید په ځای باندې عوض شو اوبه یې په لاس راکړه او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شوه. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او HCl تیزاب راکوي، یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راغله د کلورین په ځای باندې عوض شوه، په نتیجه کښې بنز کلوراید او HCl تیزابونه لاسته راغله. ګرانو زده کوونکو دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. تاسو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات ته راځو چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې د بېلابېل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربن او کاربن ترمنځ دوګونې اړیکه ده، د ایتلین مرکب اخیستل شوی ده د برومین سره تعامل ورکول شوی ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کېږي یو ځای کېږي، کله چې یو ځای شو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربن سره په اړیکه کښې شوی ده او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربن سره یو عوض شوی ده او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوی ده او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه چې دا خپله یو جمعي تعامل ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربن او د دوام کاربن سره عوض کېږي، د دوی دوګونه اړیکه په یوګونه اړیکه تبدیلېږي او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتین په نوم سره یو مرکب لاس راکړه چې د خپل یو نوی مرکب شو چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلجني تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي او داسې نور نور که چیرې له اوبو سره د ګوګړو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلجنونو یعنې کلورینو برومینو او آیودینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه سو د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کېږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبو هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو چې غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې وه یو غیر مشبو هایدروکاربونونه وه، که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي، دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو، دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کېږي د یو مرکب په اساس چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپل پروپین د کچيري د هایدروجن او د پلاتین کټالیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سی او د هایدروجن اټومونه راسي د دوی د هر کاربن سره ایواز شي. موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمن هغه دوه ګونه اړیکه په یو ګونه اړیکه تبدیلیږي او بل اخیره موږ او تاسو ته د غیر مشبوه هایدروکاربن په مشبوه هایدروکاربن باندې تبدیل کړ چې یو د پروپان په نوم یو الکان موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبوه ته تبدیل شو. عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټوم هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کټلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي، یعنی هایدروجنیشن سي، هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربن سره عوض کیږي، د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبوه هایدروکاربن په مشبوه هایدروکاربن یعنی الکان باندې تبدیل شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربن او شپږ اټومه هایدروجنونه خپله یو الکان سو، چې دا غیر مشبوه په مشبوه هایدروکاربنونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کښې چې عبارت د نیکل پلاتینو او سرپو څخه وه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه و. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو، چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو. چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي، نومونه یې واخلي. څو نوه تعاملات موږ او تاسو ولوستل او ومو لیدل، ومو پیژندل د مثالونو سره. دوهم سوال د تحمض او ارجاع تر منځ توپیر وښیاست. دریم سوال جمعي تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات، چې د اته اتیایمې صفې څخه پیل تر یو سل څلورمې صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو، چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو، چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پیژنو. غیر قطبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په متناظر ډول تقسیم شي، د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کیږي، چې په دې ډول مالیکولونو کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له صفر اشاریه پنځه څخه کمه وي، لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ. موږ او تاسو وینو لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کیږي، چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورېځې چې دي هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ د دوی الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په دوه اشاریه دوه سره، همدې ترتیب هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په دوه اشاریه دوه سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده، نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. خو قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبي مالیکولونه کښې د الکتروني ورېځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې ده. هایدروجن وینو چې د چا له نظر قسمن مثبت چار درلودلو پر اساس باندې، او کلورین چې د ده قسمن منفي چار په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي، چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته شوې، او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متنازع ډول سره نه دي، په غیر متنازر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي، یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت، بل طرف ته منفي چارج لرلو پر اساس باندې وجود لري. نو څه کوي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال راځو خپله د ولانسي کشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزي اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي کشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کېږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه شي ته ویل کېږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ولانس ولري، چې دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایو. د بېلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده، چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزي اټوم وټاکو. که چېرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم هغه اټوم ته ویل کېږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کښې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ولانس یې مثبت لوړ ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایو چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې، دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزي اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیب وو، او چار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیب وو چې دا خپله یو مرکزي اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزي اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات ده نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزي اټوم کړ، دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي، هم د مرکزي اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د الکتروني ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکتروني ساحې څه ته ویل کېږي. هر یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه آزادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکتروني ساحه ویلی شو. که چېرې موږ او تاسو وګورو هر یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه، په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکتروني ساحه وایي. بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چېرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو، نو داسې وګورئ اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزي اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن که چېرې موږ او تاسو د هغوی ویلانسي کشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایشی دی یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترون اټومي نمبر اووه ده. په لومړي مدار کې دوه، په دوهم مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکتروني ساحې کومې ساحې ته ویل کېږي. موږ او تاسو ویل هر یو ګونې، هر یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې یو، دوه، درې، او هر آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري. دې ته موږ تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو څو الکترونی ساحې لرو؟ یو، دوه، درې او څلور. څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور مثالونه هم ورکولی شو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پېژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کېږي. په یو مالیکول کښې یا هم په یو مرکب کښې د درې وصل شویو اټومونو تر منځ زاویې ته یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو یا هم ولانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو، د هغوی قطبیت ته، وینو چې د المونیم خپله یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول ښودی. او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینې د دوی د اړیکو تر منځ، دلته موږ او تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی تر منځ یوه زاویه رامنځته کېږي چې دغه زاویه ته موږ او تاسو خپله د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یوه زاویه چې سوې ده رامنځته سوې ده، او هر زاویه ځان ته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ او تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو، چې هغه لامنونه یې یو خو ده، لومړی باید د مرکزي اټوم د هغه ازادو الکترونونو شمېر باید څه وکړو په نظر کې ونیسو. یعنې دا چې د مرکزي اټوم د ازادو الکترونونو شمېر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کېږي. یعنې هر څومره چې موږ او تاسو وایو مرکزي اټوم چې د زیاتو ازادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې کېږي کوچنۍ کېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې. د امونیم په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او دغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی، او بالاخره په پایله کښې وینو چې 108 درجې زاویه چې کړې ده رامنځته کړې ده. په همدې اساس یو بل لامل یې دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده. هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتېږي، هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې کېږي ورسره زیاتېږي. یعنې دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویه تر منځ دوی چې دي یو له بل سره مستقیماً متناسب دي، چې یو زیاتېږي هغه مقابل طرف هم زیاتېږي، او یو چې کمېږي مقابل طرف هم ورسره کمېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې. په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې 2.1 هر څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتېږي زاویه هم ورسره لویږي. یو بل لامل ګرانو زده کوونکو هغه ده چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده. چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کېږي. هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي، د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات سوه، د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه څه کېږي، د اړیکو زاویه کوچنۍ کېږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وه چې د اړیکو په زاویه باندې یې تاثیر ګذاره یا اغېزه درلوده. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو د ساده او دقیقو مالیکولونو د جوړښت تیوري ته، چې په 1940 کال کښې د سوژویک او پاولي دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کښې د الکترونونو ازادو جوړو تر منځ د دقې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کښې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې ازادې جوړې ډېرېږي، د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کېږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کښې وینې. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا د امونیا یو مرکب ده. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه یوه جوړه ازاده جوړه الکترونونه لري. کله چې ازاد جوړه الکترونونه ودرلودله، د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر ګذاري تاثیر لري. یعنې د دوی ازادې جوړې زیاته سول، نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه څه کېږي ورو ورو میږي. نسبت چا ته؟ نسبت دوی ته، ځکه چې د دوی هغه د دقې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه ازاده جوړه الکترونونه چې زیاتېږي، د دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزي اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې ولري. دې ډول مالیکولونو ته موږ او تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایي یا هم دوه الکتروني ساحې وایي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو په دې ځای کښې مختلف مرکبات لرو چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دې ترمنځ هغه خطي جوړښت وینو او د دې د اټومونو ترمنځ چې د ولانسي زاویه 180 درجې ده او دوی چې دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي. د مثال په ډول موږ او تاسو وینو کاربون ډای اکساید دی، د ایتلین مرکب دی او داسې مختلف. که چېرې موږ او تاسو وګورو د کاربون ډای اکساید په مرکب کښې تاسو وګورئ د هر اټوم تر منځ موږ او تاسو وینو دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه او دغسې دغه اړیکې یې د یو خطي جوړښت پر اساس باندې چې شوي دي ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو د سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال: د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کېږي؟ کمیږي، زیاتېږي، تاثیر نه لري، تاثیر لري؟ دوهم سوال: د مرکزي اټوم د ازادو الکترونونو شمېر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کېږي؟ زیاتېږي، کمیږي، تاثیر لري او تاثیر نه لري؟ نن ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
Hey, hey, hey.